مسی او د ازادي رادیو اوریدونکو ته هر کله کو په دې خبرونه کې چې تر 9 بجو دوام کوي. نن د شنبه د لړم یا قرب میاشتې بوښتمه د نومبر 13مه د خبرونی په راپورونو کې ورته د ننګرهار چرواکي وی په دې ولایت کې د داعش په سلګونو غړي دولت ته تسلیم سوي چې په هغوی کې بهرنیت به هم شامل دي. پایل خبرونو کېږي. افغانستان د ملي امنیت سلاحکار پرون په کابل کې د چین له نوي سفیر سره د پیکینګ د بین الافغاني غونډې په اړه خبرې وکړې. افغانستان له ویست انډیز څخه د کرکټ د شلو اورونو لړۍ وګټله. د امریکا متحده ایالاتونو په ایران کې د مظاهره چانو په وړاندې د ځواک کارول وغندل. د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار حمدالله محیب پرون په کابل کې د چین له نوي سفیر وانګ یو سره د پیکینګ د بین الافغاني غونډې په اړه خبرې وکړې. د ملي امنیت شورا تیره شپه په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د افغانستان د ملي امنیت سلاحکار د چین سفیر ته ډاډ ورکړی چې افغانستان د پیکینګ د بین الافغاني خبرو لپاره چمتووالی لري. تر اوسه پورې په چین کې د افغانانو ترمنځ د غونډې نیټه نه ده اعلان شوې. له بلې خوا د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر ادری سمان پرون په کابل کې د پاکستان له سفیر زاهد نصرالله سره د پیکینګ پر بین الافغاني غونډې خبرې وکړې. دوی دغه راز د سولې او پیوستون لپاره د افغانستان او پاکستان د عمل پلان پر غونډې هم بحث وکړ. ټاکل شوی چې د عمل پلان دا غونډه په راتلونکو څو اونیو کې په کابل کې جوړه شي. د سولې او پیوستون لپاره د افغانستان او پاکستان د عمل پلان د ارزونې لومړنۍ غونډه د روان کال د جوزا پر 16مه په اسلام آباد کې سوې وه. د ملي امنیت شورا د دفتر د یوه سلاحکار په مشرۍ یوه هیات د پکتیا په ځاځي اریوب ولسوالۍ کې د ملکي وګړو د وژل کېدو د ادعاو په اړه د پکتیا له چارواکو او قومي مشرانو سره وکتل. د پکتیا ولایت مطبوعاتي دفتر په ویلامیه کې ویلي چې په ولسي چارو کې د ملي امنیت شورا د دفتر سلاحکار سرور احمدزی په مشرۍ هیات پرون د پکتیا له والي شمیم خان کټوازی د امنیتي ادارو له مشرانو او د ولایتي شورا له رئیس او غړیو د ځاځي اریوب ولسوالۍ له مخبرو او ځوانانو سره د پیښې په اړه خبرې وکړې. د سیمې اوسیدونکي وایي چې تېره اونۍ په دې ولسوالۍ کې د ګډو ځواکونو په هوایي حمله کې ځینې ملکیان وژل سوي دي. د تخار ولایت په مرکز تالقان کې د یوه صراف تر وژل کېدو وروسته د دې ښار صرافانو او زرګرانو د ناامنۍ په اعتراض کې خپل دوکانونه بند کړل. پرون سهار نامعلومو وسلوالو یو صراف په خپل دوکان کې وواژه او سره زر او پیسې ورڅخه غلا کړل. تر دې پیښې وروسته د تالقان ښار اکثرو صرافانو او زرګرانو خپل دوکانونه بند کړل او له حکومت څخه یې وغوښتل چې د دوی امنیت خوندي کړي. دوی اعتراض لري چې له څه مودې راهیسې په تالقان کې وسلوالې غلاوې زیاتې سوي او له کبله یې د دوی کاروبار اغېزمن سوی دی. بل خو د هرات ښار د صرافانو مارکیټ ته نږدې د یوه مقناطیسي بم په چاودنې کې د درویو ماشومانو په ګډون شپږ تنه ژوبل سول. دغه پیښه پرون مازدیګر وسوه. د روغتون مسؤلان وایي چې د دوو ماشومانو او یوه سړي روغتیایي وضعیت نازک دی. د هرات د پولیسو ویان عبدالحد ولیزاده پیښه تایید کړې ده. چاودنه د پولیسو په یو رنجر موټر پورې د نښلول سوي بم په نتیجه کې وسوه. افغانستان له ویست انډیز څخه د کرکټ د شلو اورونو لړۍ وګټله. تیره شپه افغانستان د دې لړۍ وروستۍ سیالي په 9 منډو وګټله. افغانستان چې د مسابقې په چا ګټلې وه لومړی بی چنګ وکړ او سیال ټیم ته یې د 109.5 منډو هدف وټاکه. د افغانستان لپاره تر ټولو زیاتې منډې رحمت الله ګربز وکړې چې د 250 توپونو 90 منډې وکړې. په باولینګ کې بیا نوین الحق شو ځلید. د ویست انډیز درې لوبغاړي وسوځول. ویست انډیز په شل اوره سیالیو کې دوه ځلې نړیوال جام ګټلی دی. د ټیم له افغانستان څخه د یو ورځنیو مسابقو لړۍ ګټلې ده. ټاکل شوی چې دواړه ټیمونه د هند په لکنو کې یوه ټیسټ لوبه هم وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو په ایران کې د مظاهره چانو په وړاندې د ځواک کارول او د ارتباطاتو د خدماتو پرچاوي وغندله. د سپینې ماڼۍ په پرونۍ اعلامیه کې د سوله ییزو اعتراضونو پر مهال د ایران د خلکو ملاتړ سوی دی. دا اعلامیه وروسته له هغې خپریږي چې په ایران کې د حکومت د وروستي اعلان له کبله اعتراضونه پیل سوي دي. د ایران حکومت تیره پنجشنبه د پیټرولو پر رانیولو نوې سهمیه ولګوله او د تیلو د بیو د زیاتولو اعلان یې وکړ. د ایران چارواکو د پراخو اعتراضونو په وړاندې د شدید اقدام خبرداری ورکړی دی. بل خو د ایران رهبر آیت الله علي خامنه ای پرون اعتراض کوونکي اشرار وبلل.
آتش زدن به
یو بانک ته اور اچول د خلکو نه بلکې د اشرارو کار دی.
این کار اشراره.
د ایران د دولتي رسنوی د راپورونو له مخې د اعتراضونو پر مهال چې سلو شهرونو ته خبر سیوی تر سلو ډیر بانکونو او دکانونو ته اور اچول سوی دی. د ایران فارس خبری اژانس وایي چې تر اوسه شاوخوا زر تنه اعتراض کوونکي نیول سوي دي. د فرانسې د کورنیو چارو وزیر کریستوف کاستانیر هغه کسان سپک او بدماشان وبلل چې د ژیړ واسکټو په نوم د حکومت ضد غورځنګ د پیل د لومړۍ کلیزې په مناسبت یې د شنبې د ورځې په مظاهرو کې تاوتریخوالی وکړ. ده وویل څه چې د شنبې په ورځ ولیدل سول کم شمېر یې حقیقي مظاهرچان خو زیات او باشان ول. مظاهرچانو موټرونو ته اور ورته کړ او د پولیسو خوا ته یې تیږې او بوتلونه وغورځول. د فرانسې پولیسو د مظاهرچانو د تیتو پرک کولو لپاره له وشکې بهوونکي ګاز او د اوبو له ټانکرونو کار واخیست. دغه مظاهرې د ژیړ واسکټو د غورځنګ د پیل د لومړني کلیزې په مناسبت وسوې. د تیر کال په نومبر میاشت کې ځینو خلکو چې ژیړ واسکټونه یې اغوستي وو په فرانسه کې د عادلانه اقتصادي اصلاحاتو لپاره اعتراضونه پیل کړل. د فرانسې پولیسو د رواني اونۍ د شنبې د ورځې د مظاهرو په لړ کې 268 تنه ونیول. په دغو مظاهرو کې شاوخوا 28,000 کسانو برخه اخیستې وه. د بیلاروس ولسمشر الکساندر لوکاشینکا وایي چې د ولسمشري بلې دورې ته هم ځان کاندیدوي. لوکاشینکا دا خبره په داسې حال کې وکړه چې د دغه هیواد خلکو په پارلماني انتخاباتو کې پرون ګډون وکړ. لوکاشینکا پرون په مینس کې خبرلانو ته وویل د 2020 میلادي کال انتخاباتو ته به ځان کاندید کړي، خو د پاین حال کې وویل چې د ولسمشري تر انتخاباتو وړاندې د اساسي قانون تعدیل به احمقانه کار وي. د زیاته کړه که خلک یې ونه غواړي د ولسمشري په څوکۍ پورې به ځان ونه نښلوي. لوکاشینکا له 1994 میلادي کال راهیسې د بیلاروس مشر دی او که راتلونکی کال بیا ځان کاندید کړي نو دا به یې پنځمه دوره وي. د بیلاروس د 2004 میلادي کال په ټول پښتنې کې د ولسمشرۍ دورې نامحدودې سوې. د نړۍ د کاتولیکانو مشر پاپ فرانسیس 1,500 تنو بې کورو او بې وزلو ته غرمنۍ ورکړه. پاپ فرانسیس پرون غرمه په داسې حال کې په واتیکان کې بې وزلو ته مېلمستیا وکړه چې کاتولیکي کلیسا د بې وزلانو نړیواله ورځ ولمانځله. د نړۍ د کاتولیکانو مشر مخکې تر دې چې غرمنۍ ته بې وزلان ور وبولي د واتیکان په سنت پیټر میدان کې وویل هو کسانو ته دعا کوي چې د ښه ګډ ژوند د رامنځته کولو په هدف په خپلو نوښتونو تر ټولو بې وزلو خلکو ته هیلې ورکوي. د وروسته د واتیکان په یوه ستر سالون کې له خپلو میلمنو سره د غرمې ډوډۍ وخوړه. تاسې ازادي راډیو ته غوږ یاست. د ننګرهار والی وایي چې په دې ولایت کې د داعش ډله سخت ځپل سوې.
د داعش کسان یا مړه شول یا تسلیم شول او یا د چین د سیمې نه وتښتېدل او د خلافت اسلامي خراسان مرکز او رادی او هر څه له منځه لاړل.
د ننګرهار د ولایتي شورا یو غړی مو پوښتلې چې د داعش ډلې د لسګونو غړو د تسلیم کېدو علت څه دی؟
دوه هفتې وشوې چې په دوه ډېر قوي د فشار لانی وو خوراکي مواد نه ورته ملاوي ده نو بالاخره دو مجبوره شو چې تسلیم شي.
ځینې سیاستوال وایي چې طالبان غواړي د سولې خبرې بیرته له سره پیل کړي. دا هم وایي چې په غزنی کې د ډیرو هغو سرتیرو د کورنۍ غړي فقر کوي چې دوی په جګړو کې وژل شوي.
دا تر څلور ورځې کې بيخي وړل نه لرو تر چې مې په اور وخت هم صورت شې نه کوم کار سره کړې نه مشه دې تلې دې چې موږ نه دې ته
ټول نه شې نه لرو راوای خو یا یو خو یا یو واغوند یا یو کرایه.
په بلخ کې خلک شکایت کوي چې د برېښنا یو اندازه اوید دولت وسلوولو مخالفانو ته ځي.
شپږ نیم وزره مشتریان دي د هغه موږ ته اجازه د میترخانې نه راکول کېږي. په بلخ کې د چمتال کې د قرې د سیاګر د افغاني او ترکمني دي حسابو کېږي.
په بهرنۍ موضوعاتو کې اورید چې امریکا په ایران کې د مظاهرچانو په وړاندې د ځواک کارول وغندل. دوه اونیز پروګرامونه هم خپرو د انصاف پلټ کې او د ورکو دستانو د پلټنې پروګرام. د دې خبرونې د سر موضوع را اخلو. د ننګرهار والی وایي د داعش ډلې د هغو سلګونو جنګیالیو په منځ کې چې دولت ته تسلیم سوي تر اتیا زیات یې د پاکستان او نورو هیوادونو وګړي دي. شاه محمود میاخیل دا خبره پرون ازادي راډیو ته وکړه. چارواکي وایي په ننګرهار کې په وروستیو کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه تر 600 زیات جنګیالي دولت ته تسلیم سوي دي. اسمت سروان او په دې اړه نور تفصیل.
لنګر هر څه خدار رسیدلو راپورونه لمخې د داعش ډلې ډلې خړي د افغانستان حکومت ته تسلیمي شي. د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل آزادی رادیو تو موبایل تر اوسه پورې د داعش 1515 غړي تسلیم شوي چې د هغو په منځ کې 400 میرمنې او ماشومان او 215 جګړه مار دي. په ختیځ کې د سیلاب قل اردو قمندان تورن جنرال عبدالهادي ترین پرون په جلال آباد کې وی خبري غونډې ته د داعش د غړیو د تسلیمېدو دلیل په شنوارو او شیرزاد ولسوالیو کې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو عملیات وبلل. د ننګرهار والی شاغلی میاخیل هم دا خبره تایید کړه. ویل
د افغانستان امنیتي او دفاعي قوتونو د ولسونو په ملاتړ د اچین په سیمه کې د داعش پر ضد عملیات پیل کړل. د بندر او د بغداري د سیمو د نیول نه وروسته په داعش هغه تدارکاتي لارې قطع شول او همدای له تو چې زیات د داعش کسان یا مرشل یا تسلیم شول او یا د چین د سیمینه وتختیدل او د خلافت اسلامي خراسان مرکز او رادی او هرڅ لمنځ لاړول.
خود ننګرهار امنی قومندان ایمل نیازی بیا د ننګرهار د خلکو همکاري مهمه و بلل. ویل چې امنیتي ځواکونو سره په عملیاتو کې د ولس له همکاري منندوی دی. د ننګرهار چارواکي وایي چې د داعش په تسلیم شویو کسانو کې 190 شزی او 208 ماشومان شامل دي. دا چې د دغو کسانو د برخلیک په اړه به څه پرېکړه کیږي؟ د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل وایي
دا کسان دي چې د ورکزوی وو د باجور او د پریدو دي. هغه خزه او ماشومان چې هغه د لاویا پنجابیان هغه مونږ کابل ته لیګو بیا به سفارت او د خلکو د هغه زینه دغه کوي دي چې 200 کس مونږ نارینه مونږ نیولې دي او هغه لپاره خپل پروسس روان دي. او هغه خزه او ماشومان چې افغانانو د مختلفو ولایتو هغه مونږ نیولې مونږ دي همدغه سیم پریغوسې دي چې خپلو منطقو ته لاړ شي او خپلو خپلوانو د هغو سره وسیږي.
وسله وال طالبان وایي چې د دوی فشار سبب شوی چې د داعش غړي حکومت ته تسلیم شي. د ننګرهار د ولایتي شورا غړی عبید شینواری دا مني چې طالبانو هم په ننګرهار کې د داعش له ډلې سره جګړې کړي او تر یو حده پر دې ډلې فشار راوړی، خو وایي چې د افغان امنیتي ځواکونو او بهرنیو پوځیانو فشار د داعش غړي تسلیمېدو ته اړ ایستل.
تقریبا د یو نیم کال لیسی په چین کې تر دوه کالو پورې وشو چې هلته عملیات روان دي. امریکایي قواو هلته بیس دی او شدید هغو وقفي وقفي په شکل باندې دوامداره په دو باندې عملیات کا او امنیتي ځواکونه هغه هغه سیمې چې مخکې به د داعش سره وي هلته قوي قوي مرکزونه هغه د دو منځه وي وړه وی واله. بالاخره داعش په هغه اخري نقطو د مورګو کې پاتې وو چې دا څو دوه هفتې وشوې چې په دو ډېر قوي د فشار لاندې وو خوراکي مواد نه ورته ملاوېده.
راپورونه وایي چې د داعش د افغان غړیو میرمنو او ماشومانو ته اجازه ورکړل شوې چې خپلو ولایتونو او اصلي کورونو ته لاړ شي، خو د دې ډلې له بهرنیو غړیو څخه د ملي امنیت د ریاست مامورین پوښتنې ګروېژنې کوي. د ننګرهار د والی په وینا په تسلیم شویو داعشیانو کې 80 نارینه د پاکستان او نورو هیوادونو اتباع دي. داعش ډلې په تیرو څو کلونو کې په ننګرهار او کابل کې د ګڼو خونړیو انتحاري حملو مسؤلیت په غاړه اخیستی دی.
ومردل چې د ننګرهار والی وایي د داعش ډلې د هغو سلګونو جنګیالیو په منځ کې چې دولت ته تسلیم سوي تر 80 زیاتې د پاکستان او نورو هیوادونو وګړي دي. بلخو د ننګرهار د ولایتي شورا یو غړی عبید شینواری وایي د داعش قوت په ننګرهار کې لمنځه تللی او د دې ډلې پاتې غړي به هم ژر تسلیم سي. شغلی شینواری دا خبره له اسمت سروان سره په مرکه کې وکړه.
د دې لپاره دا چې تقریبا د یو نیم کال لیسې په چین کې تر دوه کالو پورې وشو چې هلته عملیات روان دي. امریکایي قواو هلته بیس دی او شدید هغو وقفي وقفي په شکل باندې دوامداره په دو باندې عملیات کا نو او امنیتي ځواکونه هغه هغه سیمې چې مخکې به د داعش سره وي هلته قوي قوي مرکزونه هغه د دو منځه وي وړه وی واله. نو بالاخره داعش په هغه اخري نقطو د مورګو کې پاتې وو چې دا څو دوه هفتې وشوې چې په دو ډېر قوي د فشار لاندې وو خوراکي مواد نه ورته ملاوېده. نو د هماغې فشار د وجې نو بالاخره دو مجبوره شو چې تسلیم شي.
طالبان وایي چې دا د افغان امنیتي ځواکونو د فشار په نتیجه کې نه بلکې د دوی د حملو په نتیجه کې د داعش غړي مجبوره شوي دي چې د افغانستان حکومت ته تسلیم شي. په دې اړه تاسو څه وایست؟
نو هغه تقریبا ډیرو نقطو کې چې هغه سیمې چې د داعش سره وي هلته ډېر قوي جنګونه تقریبا دا د څو میاشتو د ویسي د طالبانو د دیش روان دي هغوی هم ډېر اندازه خط مات کړ او دا سیمه د زموږ امنیتي ځواکونو هلته ډېرې قربانۍ ورکړي دي او خارجي ځواکونه هلته پراته دي میشتي هغو عملیات کړ روزانه عملیات به کړ نو بالاخره دو مانې نور هغه اخیري کړې څنګه او دولت ته تسلیم شو.
څه فکر کوئ چې همدغه شپږ سوه پنځه ویشت کسان به وروستي کسان وي د دوی او که نه فکر کوئ چې لا هم داعش په ننګرهار کې د دوی تهدید شته؟
یاره د داعش تهدید په ننګرهار کې هغه اخیري صفر درجې ته نور رسېدلی، هغه د چین اخیري لکه د تختو مرکزونه شو، د مامن د خروي شو، دا ټول ځینو کې د منځه تللي دي، د باندر کې مرکزونه نو په چین کې خصوصي ټغر دلته نور ټول دی.
ویل کېږي چې په د ننګرهار په ګاونډي کونړ کې هم د داعش غړي شته، څه فکر کوئ چې د دغو کسانو له تسلیمېدو سره په ننګرهار کې په کونړ کې به هم د داعش کسان تسلیمېدو ته حاضر نشي؟
نو که چېرته دغسې فشارونه په کونړ کې هم به راوړي تسلیمږي، او که فشار نه وي هغه ځنګلي د هغې کونړ ځنګل ډېر زیات دی نو او که خوراکي مواد او دا ورسېږي نو بیا د تسلیمېدو دغه به ډېر نه وي. او د دېش عموماً په افغانستان په اکثره نکاتو کې ډېر ضعیف حالات کې دی.
د ننګرهار د ولایتي شورا یو غړی عبید شینواری و چې په دې ولایت کې د داعش ډلې د قوت د ختمېدو په اړه څرګندونې کولې. چارواکي وایي په ننګرهار کې په وروستیو کې د داعش تر شپږ سوه زیات جنګیالي دولت ته تسلیم شوي دي.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
ځینې سیاستوال او د مدني ټولنې غړي چې تازه له قطر څخه راغلي وایي چې طالبان ټینګار کوي چې له امریکایانو سره به د سولې خبرې بیا له سره له صفره پیلوي. امید ظاهر مل په دې اړه راپور لري.
یو شمیر سیاسیون او د مدني ټولنې غړي چې قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر له مشرانو سره کتلي او اوس بیرته کابل ته راستانه شوي وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د هوکړه لیک لومړنی متن بشپړ شوی، مګر امریکا خپل ژمنه ماته کړې ده. اسماعیل یون چې دی هم قطر ته تللی و، د یک شنبې په ورځ په دې اړه کابل کې رسنیو ته وویل:
خو شرط زموږ دا دی چې مذاکرات بیرته له صفري نقطې نه شروع کړو. لس میاشتې چې په کوم شیانو باندې توافق کړی هغه باندې قطر بیا باس نه کوو، هغه نه وروسته انکشاف چې ده هغه باندې به باس کوو. او دا ځل ته موږ تعهد اخلو تمو سره توافق تر رسیدګي به د امزا قائم به لاسلی کی بیا نور دی وخت زې سبب نشي.
دینه کسیس پلاوی قطر کې د طالبانو له مشرانو سره نږدې 15 ورځې خبري اترې کړې دي. د راتلونکو سیاسي نظام جوړښت، د تیرو اتلس کلونو لاسته راوړنې، د بیان او رسنیو ازادي، د ښځو حقوق او یو شمیر نور له هغو کلیدي موضوعاتو دي چې دواړو لوریو پرې بحث کړی او د دوی په خبره طالبانو هم د اسلام او قانون په چوکاټ کې د ملاتړ خبره کړې ده. د دوی له قوله راتلونکي سیاسي نظام به د لویې جرګې او د ټولو لوریو له توافق وروسته جوړیږي. قطر ته د تلونکي پلاوي له قوله د سولې بین الافغاني خبرې به د طالبانو او امریکا ترمنځ د هوکړې وروسته پیل شي. خو د افغانستان حکومت وایي سولې ته د رسیدو تر ټولو اسانه لار دوی په یو طرح کې وړاندیز کړی ده. د ولسمشر محمد اشرف غنی د ویان مرستیال دوا خان مینپال ازادي راډیو ته وویل د ولسمشر په طرح کې سولې ته د رسیدو ټول موضوعات رانغاړل شوي دي.
افغانستان حکومت د سولې لپاره او مادهیزه طرحه وړاندې کړل. دا طرحه جامع طرحه ده او سولې ته د رسیدلو تر ټولو اسانه لاره ده. په دې کې د طالبانو سره د مذاکراتو شرایط واضح شوي دي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې د سپټمبر په مانیټا د امریکا د متحده ایالاتو د ولسمشر ډونالد ټرمپ د یو ټویټ وروسته لغوه شوې. خو له دې وروسته په ځلونو د دې خبرو د پایل غوښتنه شوې، مګر رسمن لا پایل شوې نه دي. تازه د دې خبرو د پایل یو بل حدسه چې د طالب بندیانو ازادي بلل شوې هم له ځنډ سره مخ شوې ده. امید زهیر مل، ازادي راډیو، کابل.
په غزنی کې د ډیرو هغو سرتیرو چې په جګړو کې وژل شوی میرمنې خیرات ټولوي. دوی وایي چې دې کار ته یې له مجبوري مخه کړې ده. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه راپور لري.
د غزنی ښار په منځ کې د بزازی او سبزی پروشي سړک تر منځ د تیر سوي دریا پر سر پر وسپنیز پل ډیری وخت په شنو چادرې وو کې نغښتې یو شمیر میرمنې ناستې وې چې تیریدونکو کسانو ته د خیرات غوښتلو لاس غځوي. دوی د دریاب د خړو اوبو د شڼهار او شور تر څنګ خلکو ته خپلې ستونزې بیانوي او وایي کونډه یمه واړه یتیمان را پاته دي.
یو بل نه راباندې مهربانه شي او د بل له کوره ډوډۍ را ترس په غو باندې ناست دی.
کله په خپله اوسم چې چاته ملاس نه لري یا دا کوچنیان مې چاته سوال کوي.
د دې تر څنګ د ښار په ډیری سیمو کې هم دغه کونډو خپل تنکي ماشومان مخ ته کېنولي وي او د خلکو لاس ته ګوري. د دې ډیری برخه هغه میرمنې دي چې میړونه یې د سرتیرو په لیکو کې وژل سوي دي. پروانه د خواجالي سړک تر څنګ په یو خټین او نړېدلي کور کې له خپلو پنځو ماشومانو سره ژوند کوي. دا وایي میړوی پولیس و چې دوه کاله وړاندې ووژل سو. اوس یې د خلکو خیراتونو او صدقو ته سترګې نیولې دي. دولت ورسره د یوې ټکې مرسته هم نه ده کړې.
له دغو عیالو سره مې یو زوی مې ګونګی دی، دا نور کوچنیان دي ډېر. ګزارم دا داسې سر نه ورسم، فکر کوم ماښام راځم، سوال کوم. نور ولاکه په کور کې شی لرو، دا درې څلور ورځې کېږي بېخي وړله نه لرو. ریجې مې په هر وخت هم سورک شولې نه کومک راسره کړی نه م شی دتلي دی، هېڅ یې مونږ نه دتلي. سړی مې کې ولو کوبانې وکړه شهید سو.
د پروانې پرنګ فاطمه هم د غزنی ښار ته څیرمه په پښتون آباد سیمه کې د یوې زړې هدیرې تر څنګ په یوه وړه خټینه خونه کې له خپلو دوو وړو ماشومانو سره اوسي. دا وایي میړه یې څلور کاله وړاندې په پولیسو کې خپل ژوند له لاسه ورکړ، کله په خپله او کله بیا خپل ماشومان په خیرات ټولولو پسې لیږي.
زمان تم بات تا سلام په پرسه کې شې څه وای مستلیم د تر بدرې چرغه تر تم دوه نشه نست چې بیا خویا کله په خپل وزم چې تم لاس نیولې یا دا چې نه می چات سوال کوي دوه نشه نه لر سراوای خویا یو وخت یا یو غوند یا یو کرایې.
دا یوازې پروانه او فاطمه نه دي چې ګداګیری کوي، بلکې په غزنی کې د سلګونو وجلسو سرتیرو کونډې خیرات ټولولو ته اړ شوي دي. دا غزنی محلي چارواکي بیا ډار ورکوي چې تر دې وړاندې هم د وجلسو سرتیرو د کورنیو ټولې اړینې او جایزې اړتیاوې ورپوره کړې دي. والي وحید الله کریمزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
هغه څوک چې د مصلح حقوقو په لیکو کې په شهادت رسي یا زخمي کیږي، په اوله قدمه کې کوم هغه څه چې د دوی حق حقوق په قانون کې تثبیت شوی دي د طرز عمل د مخې دوی ته په خپل وخت باندې سپارل کیږي. په دومره قدمه کې موږ همیشه کوشش کړی چې د هغه امکاناتو څخه چې موږ په اختیار کې دي یا د موږ سره کوم خوراکي و د غیر خوراکي توکم وروسته موږ وخت په وخت دغو ورسو سره کوو، او هغه څه چې د موږ ست کار لاندې دي ان شاء الله تر دې راي هدا کار مخ ته تللی دي. موږ کوشش کوو چې دوی ته د سرپناه هم برابر کړو.
دا چې دغه مېرمنو ډیرای برخه ځواني او یا هم نوی واده سوی ناوې دي، نو ځینې د نظر خاوندان په دې باور دي که هغه مونږ خوړل سي ناورین برامنسته سي. مدني فعال عبدالمجید جلان وایي،
کدی دې غمو ونه خوړل سي خدای مکړه اخلاقي فساد په زمينه برابر سي، د دوی اولادونه به د مخالفینو لیکو ته ولاړ سي، او د خلکو په دولت باندې باور به کم سي، نور خپل ورونه یا ځمن د سرتیرو لیکو ته ناسوي. نو دا خپل وخت ستونزه ده.
دغه مېرمنې د دولت تر څنګ له ملي سوداګر او شتمنو خلکو څخه هم د مرستې او لاسنیوي غوښتنه کوي.
مننه چې ازادي راډیو واورئ. اوس به احمد تکل راته ووایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو خپرونو او ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه څه راغلي دي.
د افغانستان د کارپوهانو شبکې پر خپله آنلاین پاڼه په یو مطلب کې د هغو قمندانانو په اړه یوه تحلیلي څیړنه خپره کړې ده چې د سیمه ییزو پولیسو د ځواکونو په چوکاټ کې فعال دي. دا مطلب کیټ کلارک چې له څو لسیزو راهیسې د افغانستان په اړه تحلیلي لیکنې کړې دي لیکلی. میرمن کلارک په دې مفصله څیړنه کې د سیمه ییزو پولیسو په لیکو کې د تنظیمي قمندانانو نفوذ، د مخدرو موادو عوایدو او جرمي اقتصاد، په تخار کې د وسلوالو طالبانو فعالیتونو او د هغوی پر ضد د ملیشه ډلو د مبارزې څرنګوالي او نورو مسایلو ته کتنه کړې. په مطلب کې راغلي کله چې د کورنیو چارو وزارت له چارواکو او د بشري حقونو له فعالانو وپوښتئ چې تر ټولو خراب سیمه ییز پولیس په کوم ځای کې دي، نو تخار د لیست په سر کې وي. د مطلب لیکواله د دې یو علت هغه پراخ زور بولي چې جهادي قمندانان یې د سیمه ییزو پولیسو په ځواک کې لري، او دوهم علت یې په جرمونو او په تیره د مخدرو موادو په قاچاق او د خلکو په ځورونو کې د دې ځواک ونډه ده. ګارډین ورځپاڼې په خپله وروستۍ ګڼه کې په افغانستان او نورو هیوادونو کې د امریکا او برطانیا جګړو ته کتنه کړې او پوښتنه کوي چې دواړو هیوادونو ته حیاتي خطر نه دی پیښ، نو ولې دې جګړو ته دوام ورکوي؟ ورځپاڼه لیکي کله چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ له منځني ختیځ څخه د پوځي ځواکونو د ایستلو ژمنه کوله، نو حتی خپلو پلویانو یې خاین وباله او وی غنده. ورځپاڼه په دې جګړو کې د برتانیا د پوځ ونډې ته ګوته نیسي او لیکي برتانیا هم د امریکا په څیر خو په لږ توپیر جګړه غواړي. د مطلب لیکوال سایمن جینکنز لیکي چې متحد ایالات له 2001 کال راهیسې په افغانستان، عراق او سوریه کې د تروریزم پر ضد جګړې ته دوام ورکوي، خو د په وینا د برتانیا اهداف پټ دي او هلته د بریا نښې نښانې هم نه ښکاري. نو ځکه یې جګړې ته د جګړې نه بلکې د بهرنیانو د وژنې د جواز په سترګه کتل کیږي. ګارډین زیاتوي د امریکا دریو وروستیو ولسمشرانو جورج ډبلیو بوش، باراک اوباما او ډونالډ ټرمپ وقت تل رسیدو مخکې د پوځي مداخلې په اړه خبرې نه کولې خو ملاتړ یې کاوه. ګارډین د تروریزم پر ضد جګړه د استعمار له پای ته رسیدو پر وروسته تاریخ کې د ډیرو بیرحمو ګرانو او بے مفهومه جګړو په ډله کې شماري او لیکي چې د برتانیا پرله پسې حکومتونه په پرله پسې ډول دا وینا د توتی په شان تکراروي چې موږ د تروریزم پر وړاندې د خپلو واټونو ساتنه کوو. ګارډین وړاندې لیکي عمومي تصور دا دی چې لږ تر لږه عوام او پوځي بنسټونه د پوځي ځواکونو ملاتړ کوي، خو رسپانه لیکي چې دا تصور سم نه دی.
او سم یو بهرنی مسله څیړو. د امریکا متحده ایالاتونو په ایران کې د مظاهره چانه په وړاندې د ځواک کارول او د ارتباطاتو د خدماتو پرچاوي وغندله. د سپینې ماڼۍ په پرونۍ اعلامیه کې د سوله ییزو اعتراضونو پر مهال د ایران د خلکو ملاتړ شول سوی دی. په ایران کې دغه اعتراضونه وروسته له هغې سلو شهرونو ته پراخ سول چې حکومت تیره پنجشنبه د تیلو پر رانیولو سهمیه ولګوله او د تیلو بیه یې لوړه کړه. بلخوا په متحده عرب اماراتو کې د امریکا سفیر د ایران وروستي انکشافات د بدلون لپاره د ایران د خلکو ژغ وباله. د موضوع تفصیل له اسمت څاروان ناوري.
د ایران مشر آیت الله علی خامنه‌ای وای د تیلو د بیې د زیاتیدو په برخه کې د حکومت د پریکړې ملاتړ کوي. د ایران حکومت د پنځشنبه په ورځ د یو لیتر تیلو بیا له 9 سنتو څخه 12.5 سنتو ته لوړه کړه او ویل چې د هر شخصي موټر خاوند په میاشت کې یوازې 15 لیتر پټرول رانیولای شي. آیت الله علی خامنه‌ای د دې مظاهرو په وړاندې په خپل لومړي خبرګون کې پرون یک شنبه وویل د حکومت د پریکړې ملاتړ کوي. هغه له امنیتي چارواکو هم وغوښتل چې د امنیت د ټینګښت په برخه کې خپلې دندې عملي کړي. د په ایران کې د تیلو د بیې د لوړېدو په اعتراض کې د خلکو پر مظاهرو انتقاد وکړ. خامنه‌ای دا انتقاد وروسته له دې کوي چې د ایران په لسګونو ښارونو کې د جمعې له ورځې راهیسې مظاهرې پیل شوي او په ترڅ کې په سلګونه تنه نیول شوي او یو شمېر نور وژل شوي دي. فارس نیمه دولتي خبري آژانس پرون یک شنبه راپور ورکړ چې د ایران په بیلابیلو برخو کې نږدې 1000 تنه د مظاهرو په خاطر نیول شوي دي. خامنه‌ای د تیلو د بایو پر لوړېدو په اعتراض کې پر مظاهرو په خپل لومړني خبرګون کې وویل سره لدې چې په دې برخه کې ډیر خبر نه دی، خو د حکومت د مشرانو د فیصلې ملاتړ کوي او باید دا پریکړه عملی شي.
وقتی تصمیمی گرفته شد از نایه سران سوق
ما وویل چې په دې قضیه خبر نه یم، خو که د درې ګونو قواو مشران فیصله وکړي زه ملاتړ کوم. ما دا ویلي ملاتړ هم کوم. د قواو مشران دي په خپل منځ کې سره کښېنستل، د خپل تخصص پر اساس د هیواد لپاره پریکړه وکړه. باید دا پریکړه تطبیق شي.
وانه کارشناسی هم متکی شي.
په همدې حال کې په متحده عربی اماراتو کې د امریکا سفیر جان ریکولتا پرون یک شنبه په دوبی کې له اسوسییټډ پریس خبري آژانس سره په مرکه کې د ایران د مظاهرو په اړه وویل موږ د رژیم د بدلون غوښتونکي نه یو. موږ به د ایران خلک پریږدو چې د خپل راتلونکي په اړه په خپله پریکړه وکړي، خو د دوی راتلونکي دا ده چې د نړیوالې ټولنې یوه برخه واوسي. فکر کوم چې خلک نهیلي دي. دوی آزادي غواړي. دوی غواړي چې د نړۍ آزاد بازارونه ورته پرانیستي وي. کوم انکشافات چې تاسو وینئ په دې معنا دي چې د ایران خلک حکومت ته وایي چې بدلون غواړي. له دې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د ایران د حکومت ضد معترضانو ته ویلي وو چې امریکا به له دوی سره په څنګ کې وي. د ایران مشر آیت الله خامنه‌ای د سیرجان په سیمه کې د جمعې په ورځ د یوه معترض وژل کېدا تایید کړې ده، خو پرون ناوخته د ایران یوه جګپوړي چارواکي اسدالله عباسي د تهران په شهریار سیمه کې د یوه تن وژل کېدا تایید کړه. ویل کېږي چې په کرمانشاه کې هم یو پولیس وژل شوی دی، خو غیر رسمي راپورونه وایي چې په اصفهان، بهبهان، کرمانشاه، کراج او شیراز کې لسګونه تنه وژل شوي دي.
د ګڼو اوریدونکو سمیسونه راغلی دی. محمود الله قلمیار د هلمند له سنگین نلی کې په ننګرهار کې د داعش قوت له منځه ولاړ، خو په شمال کې فعالیت پیل سو. سخی بادشاه شاهین د خوست له ځاځي میدان علی کې د برېښنا شرکت د برېښنا په بدل کې د شمسیو او بیټریو ورکولو وعده کړې و، خو اوس هر څه له دره کړي. عبدالواحد مدقیق له لوګره له ولسمشر څخه مو هیله ده چې د لوګر پوهنتون ته ژورنالیزم او کمپیوټر ساینس پوهنځي منظور کړي. فضل احمد د سنگین څخه لیکلي چې د سنگین لویه لار له څو کلونو راهیسې بنده ده، باید چې غم یې وخوړل سي. سي تازه خان سمسور له ننګرهار لیکي له والد څخه غواړم چې د ژمي پر رسیدو سره به سربنا کورنۍ سره مرسته وکړي. خان محمد اسلامیار د هلمند لنا دلیل کې د انتخاباتو کمیسیون باید هغه رای حساب کړي چې شفافی وي. د پکتیا له سمکني ولسوالۍ نه سمیع الله حلیمي تندر لیکي افغان حکومت تر دې دمه د ښوونکو حقونو ته هیڅ پاملرنه نه ده کړې، باید چې د ښوونکو حقونو ته خاصه توجه